افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. سبا د افغانستان په اړه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. دې کنفرانس د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن هغه هیواد ته روان شوی دی. په دغه کنفرانس کې به چې د افغانستان د اقتصادي او امنیتي ودې په نوم جوړیږي د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د کنفرانس ګډونوال وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ارزوي. د طالبانو حکومت نږدې کال په پوره کېدو دی. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د 1300 کسانو ژوند اخیستی. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دې ولایتونو سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. کاغلی حقانی زیاته کړه چې ځینې هغه لارې چې د سیلابونو له امله په دې ولایتونو کې بندې شوي ریاستونه یې هڅه کوي چې بیرته پرانیزي. چارواکي وایي دوه سخت دریځې فلسطینیان نن د اسرائیل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. په دغه پیښه کې چې د فلسطین په نابلوس ښار کې رامنځته شوي شپږ تنه نور ټپیان شوي. د راپورونو له مخې اسرائیلي خفیه پولیسو په دې ښار کې پر یوه کور چاپه وهلې وه او غوښتلې چې دغه سخت دریځې ونیسي. د فلسطین د فتح الاقصا شهیدانو لوا په نوم ډلې د خپلو دوو غړو وژل کېدل تایید کړي دي. چین د خپلې درې موډل فضایي اډې د نصبولو د چارو د بشپړولو په ترڅ کې د دې اډې دوهمه برخه هم وتوغوله. پیکنګ هیله مند چې د خپلې فضایي اډې کار به د روان کال تر پایه بشپړ کړي. چین دغه نوې درویشت ټونه لابراتواري بیړۍ نن د هینان په ټاپو کې د وینچانګ له فضایي مرکز څخه وتوغوله. چین د 2011 کال په اپریل کې دغه فضایي اډې کار د لومړۍ فضایي بیړۍ په توغولو سره پیل کړی چې دغه پروژې فضا ته د فضانوردانو او کارګوی ولسو بیړیو توغولو ته اړتیا لري. ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې سبا دوشنبه به د ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي.
هلته به د افغانستان د خلکو نیازمندۍ او اړتیاوې او د اسلامي عمارت د یا د خلکو غوښتنې به مطرح کوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندو د دې کنفرانس د اهمیت په اړه به د چارو د وکتونکي نظر هم واخلو. په میدان وردګ ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف وګرځند روغتیايي ټیمونو چې ښځینه روغتیا پالې هم پکې دي په فعالیت پیل کړی دی.
غواړم چې د خپل د وطن د مورګانو او د ماشومانو ژوند وژغورم. هغه سیمه کې د کلینیکو څخه لرې دي. غواړم چې هغو سره کومک وکړم.
د دې ګرځند روغتیايي ټیمونو یوه روغتیا پالوه د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه شوي چې له امله د پلور او پیر په مهال دوی له ستونزو سره مخ دي.
زړه زیات دي هیڅ څوک دکاندارانه نه ولرته هم نه اخلي. بانکونه ولای تر کوي خو ته به ورکه نه اخلي.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو تاسو د ورکوشو وای ځانو د لټه خبرونه هم هېروي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. سبا دوشنبه به د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی په دغه کنفرانس کې د ګډون په هدف تاشکند ته روان شوی دی. تکل شوی چې د افغانستان په اړه د تاشکند په دغه کانفرنس کې به د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وی د افغانستان په اړه د ازبکستان په ناسته کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ازبکستان ته روان شوی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی په کانفرنس کې د بیلابیلو مسایلو او د افغانستان د اړتیاو په اړه له ګډونوالو سره خپل خبرې شریکې کړي.
پلاوی خو به زیات حکومت موږ واځ کړی د مختلفو سکتورو ادارو نمائندگان به مرسوی او هلته به د افغانستان د خلکو نیازمندۍ او اړتیاوې او د اسلامي امارت داعیه د خلکو غوښتنې به مطرح کوي او د هغو په رڼا کې به خبرې کوي او د کنفرانس په حاشیه کې د نورو خلکو سره خصوصي لیدنې هم لري.
په دې کنفرانس کې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي برخه لري. هندي رسنوی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په دې نړیوال کنفرانس کې د هند یو پلاوی هم ګډون کوي. له دې وړاندې پاکستان هم تایید کړی و چې د افغانستان په اړه د ازبکستان په کنفرانس کې برخه اخلي. کنفرانس د ازبکستان په مرکز تاشکند کې سبا پیلېږي او بل سبا به هم دوام کوي. تېر اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر ناروف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي و چې د دغه کنفرانس په اړه تیاری بشپړ شوی او په کې به د افغانستان ترڅنګ په نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم بحثونه وشي. نوموړي ویلي و چې په دې کنفرانس کې د طالب پلاوي ګډون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. که څه هم دغه کنفرانس د اجنډا په اړه تر دې دمه ښکاره څه نه دي ویل شوي، خو ښایي امنیتي مسایل د بحث مهم موضوعات وي. د امنیتي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړي ډول ازبکستان په افغانستان کې د داعش وسلوالو له سر راپورته کولو اندېښنه لري. له دې ډلې زلمی احمدزي ازادي راډیو ته وویل، په وروستیو وختونو کې له افغانستان خاورې د ازبکستان په سرحدي ښارګوټي د توغندیو لېږدول او د ازبکستان اسلامي تحریک فعالیت هغه څه دي چې د هیواد اندېښمن کړی دی. په ازبکستان کې د افغانستان په اړه دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نږدې کال په پوره کېدو دی او لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، د میرمنو په کار کولو بندیز دی او دغه شان په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي.
و موریدل چې سبا دوشنبه به ازبکستان پلازمینه تاشکند افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کنفرانس کوربه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی هم په دې کنفرانس کې د ګډون په هدف تاشکند ته خوځېدلی دی. د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر هم را سره وصل دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مننه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې ښاغلی متقی به د دې کنفرانس ګډونوالو ته ووایي چې د افغانستان خلک له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، څه اړتیاوې لري په اوس وخت کې عاجلې، او دغه راز د اسلامي حکومت داعیه به هم مطرح کړي. که په دې اړه راته رڼا واچوي چې اړتیاوې خو یې معلومې دي، اما د اسلامي حکومت داعیه څه ده؟
زما باور داسې دی چې دغه کنفرانس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري، غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي، او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریس چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق، دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي، دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان باندې وشول، او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري، د القاعده رهبري افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامي حیات دی، هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کنفرانس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د رسمیت پیژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. نو په هر صورت خبره دا ده چې دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې د دې لپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
تاسو که څه هم یادونه وکړله چې یو لوری بهرني هغه هیوادونه چې دلته استازي پکې راغونډیږي په دې کانفرنس کې هغوی خپلې اندېښنې مطرح کوي، په زمن کې د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي هم د خلکو د اړتیاوې او هم خپلې غوښتنې مطرح کوي. تر اوسه پورې دغه غوښتنې ډېرې مطرح کړي چې حکومت په افغانستان کې واک لري او باید نړیوال د سیمې هیوادونه باید په رسمیت وپېژني. فکر کوي چې په دې برخه کې آیا دغه سې ډول دا ډول کانفرنسونه بل دې سره مرسته وکړي او که بیا هم په دې برخه کې یو عمومي د نړۍ په سطح باندې یو اجماع شته چې یو هیواد په یوازې توګه نشي کولای چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، بلکې دا باید په همغږي توګه باندې وي؟
په دغه برخه کې د نړیوالو دریځ ډېر واضح او روښانه دی. نړیوال ټول هغه هیوادونه حتی چې هغه طالبانو سره نږدې دي او طالبان واک ته ورسول تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې طالبان په رسمیت وپېژني، ځکه چې د طالبانو دغه حرکت چې دی یا کوم موقف چې دی دا د هغه انساني او بشري نورمونو خلاف دی کوم چې نړیوالو ته د منلو وړ دي. نو د نړیوالو غوښتنه طالبان نه ډېر ساده خبره ده، او هغه د اقلیتونو حقوق، د ښځو حقوق، د ټولګډونو حکومت او همدغسې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. او طالبان بیا دوی خپل کار وړاندې کوي چې موږ دې په رسمیت وپېژندل شو، زموږ پیسې دې خوشي شي، زموږ نومونه دې تور لست نه ایسته شي، موږ باندې د جایزې بندې شي. دا خبرې دي او دا خبرې اوس نړیوال دوی نه خوشحاله نه دي چې واوري، دوی نه غواړي چې عملي ګام پورته کړي په دغه برخه کې چې کوم چې دوی تعهد کړی و د دوی په توافقنامه کې.
بله، کراشو خپله د ازبکستان موضوع ته د افغانستان د سیمې هیوادونو سره، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نور سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته وګورو، تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې د ازبکستان دریز نشي کېدلی، دوی په مجموع کې د منځنی آسیا د هیوادونو په پالیسي ګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابط دي، مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان نه تیل واردوي، مثلا غله واردوي، اوړه واردوي، وړي واردوي، نور هم داسې شیان واردوي چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي نه هغه سیاسي رابطه چې هغه باید دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمرو چې د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند د کانفرنس په اړه چې د افغانستان په اړه سبا جوړیږي او دوه ورځې دوام کوي، په دې اړه خپل نظریات سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اندی وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن ازادي راډیو ته ویل چې په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د دغو سیلابونو له امله دیارلس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. هغه د نورو ځانونو په اړه وویل
په دې وروستیو دوو ورځو کې د هیواد په نهو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي تلفات لري. ځاني تلفات په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې دي چې ټول مجموعي کې درلس کس از مړي هیوادوال په شهادت رسېدلي چې لس نفره په دي او درې نفره په نورستان کې دي. همداسې سیلابونه نور په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، میدان وردګ دوه ولایتونو کې راغلي دي چې زیات مالي تاوانونه اړولي دي.
دغه راز د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسول قریشي بدلون هم ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت په بټیکوټ، کوټ، روداتو، خیوي او سرخرود ولسوالیو کې ورسته او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د هغه په خبره چې یو تن د سیلابونو له امله مړ شوی او درې تنه تر اوسه تمدید ښاغلي بدلون د معلوماتو په خبره د سرخرود ولسوالۍ په نظر آباد سیمه کې د کابل جلال آباد پر لوی لارې یو پل هم سیلابونو په بشپړ ډول له منځه وړی چې له کبله دغه لار د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. خاغلی بدلون دغه راز ویلي چې په سرخرود ولسوالۍ کې د برېښنا یو پای هم نړیدل چې ورسره د جلال آباد د ښار د ډیرو برخو برېښنا هم پرې شوې ده. وروستیو سیلابونو د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړولي دي او زیانمن شوي د مرستو غوښتنه کوي. نور حال په دې رپورټ کې.
د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وروستیو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یو اندازه کرنیز ځمکې یې مینځ وړي او یو شمېر کورنۍ څاروي تلف کړي دي. د جولای په درویشتمه د ځاځي میدان اوسیدونکو احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته. د اوسم فعلاً باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته. دوه ماشومان لا بدرک شوي دي. څلور پنځوش کمټې کېږي هوتو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کوم غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحه کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه صحه کې ځاني زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته وختي دي او اوس هم د ورخت اټکل بهي زیات دی. دغه صحه کې او زیات سیلابونو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان ورسول. مالونه یو لال خلک وړ دي. اوسه پورې دوه ماشومان بدراک دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده. خدا کار صاحب د خفارې د خو بد کار نه کوي چې موږ سره لوړ چرواکو نه حکم خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره ځدول مرسته نه ده شوی.
مونږ ډیر سیلابونه وشول، ډیر بوغه زیان ته ورسولو. مونږ ته دوا مشمون وړي دي په حساب دي راکړي. موږ سفر نه کوم کاری نه ده شوی. مونږ به ولایت نه موته همکاري وشي.
بلدوري ته د خوست چارواکي په دې ورستوي کې د بارانونو او سیلابونو له عمله خلکو ته اوختي ځاني او مالی زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبو وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسپموي. هغه که اوس رسیدلی ورته مرستې او یا وروسته ورته رسیږي په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونه ورده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په سنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته. د
د افغانستان د بیډمنټون فدراسیون وی ټاکل شوی ډیر ژر د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بیډمنټون منتخب سیالۍ پیل کړي. د دې فدراسیون رئیس ارشاد الحق نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به په هرات، بلخ او بامیانو ولایتونو کې پیل شي، خو د کرنې ټیپ اړه یې څه ونه ویل. د نوموړي په خبره له یادو سیالۍ وروسته به د ټول هیواد په کچه د بیډمنټون سیالۍ پیل کړي. د دغه سیالیو موخه د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوي. په کابل کې به ډیر ژر د پرمختګ په نوم د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شي. د کابل د فوټبال فدراسیون رئیس حیات الله لوګروال نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د اسد میاشت په دوه نیټه پیل او لس ورځې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې به له فراه، کابل، لوګر او کاپسا ولایتونو نه لوبډلې ګډون ولري. د دې سیالیو هدف د فوټبال لوبې وده ښودل شوي او د والیبال د ملتونو په درېیمه اونۍ کې ایران لهستان ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالۍ تېره ورځ لهستان کې وشوه چې ایران یاد هیواد ته په خپل کور کې درې په دوه ماتې ورکړه. یعنې سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وي ښایي راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. د والیبال د ملتونو په لیګ کې 14 هیوادونو لوبډلې ګډون لري چې په ایټالیا کې روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګو ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف او ګرځنده روغتیایي ټیمونو چې خزینه روغتیا پالې هم پکې دي پر فعالیت پیل کړی دی. دغه ګرځنده ټیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا یونیسف په مرسته فعال شوي دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په هدف دغه وګرځنده ټیمونه د یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د مالی ادارې په مرسته او د افغانستان لپاره د پلټونکو روغتیايي ادارې په تخنیکی مرسته پالسوي دي. د دغه ولایت د امي روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي چې د یادو ټیمونو په فعال کولو سره به په دغه ولایت کې 15 سلنه خلک له روغتیايي خدماتو برخمن سي.
موږ لرو پرتو سیمو ته چې حالت تر اوسه صحیح خدمات نه وو الته او موبایل ټیمونه په دې وګمرل سول ته څو لاړ شي مور ماشوم ته په غلرو پرتو سیم کې شه وخت نو وخت د مرګ راپورټ راتله الته که خدمات وکړي شي. نو د دې ټیمو په واسطه به ان شاء الله رحمان د موږ صحیح خدمات دي 90% نه 15% لوړ شي. یعنی دا مونږ چې موږ ولایت به وختي 90% صحیح خدمات لاسرسي درلوده اوس به 15% لاسرسي ورته ولري.
د افغانستان لپاره د پلټنې روغتیايي موسسې مسول احمد حسین سجاد وایي د لومړی هغه سیمو ته ځان رسوي کوم چې له روغتیايي خدماتو بې برخې وي. نوموړي وایي په ټوله کې لومړیتوب دا دي څو د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړي او مخه یې ونیسي.
خدمات زمونږ مور او ماشوم ته روغتیا، البته د دې ترڅنګ نور عام ولس لپاره چې هغه سراپه ناروغان البته یو کلینیک ګوري چې څوک عمومي راځي نو هغوی دپاره هم خدمات ترلاسه کېږي. خو زمونږ ډېر هغه فوکس چې کوم دی مرکزی نقطه چې ده هغه د مور او ماشوم روغتیا ده.
بلخوا بیا لسګونه هغه روغتیايي کارکوونکي چې د یادو ګرځنده ټیمونو لپاره په دنده ګمارل شوي ژمنه کوي چې خپلې دندې به په صداقت او په رښتینولۍ مخې ته وړي. عابده چې د دغه روغتیايي ټیمونو د ډلې غړې ده داسې وویل:
غواړم چې د خپل وطن د مرګونو او د ماشومانو ژوند وژغورم. هغه سیمه کې چې مثال لري سیمه دي د کلینیکو څخه لري دي، غواړم چې هغه سره کومک وکړم ترڅو چې د مورانو او د ماشومانو مرګ مړینه کم شي.
روغتیايي مسولین وایي چې په دغه ګرځنده هر یو ټیم کې یو ښځینه ډاکټره یا نرس او یا هم یو ډاکټر یا نرس شتون لري چې په لیرو پرتو سیمو کې به خلکو ته لومړني روغتیايي خدمات وړاندې کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه دومره زاړه شوي چې له امله د پلور او پیر په مهال دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. بلخوا د افغانستان بانک چارواکي په ختیځ کې البته وایي چې د زړو افغانیو د چلښت طرحې جوړ کړي او د عملي کېدو په صورت کې به دغه ستونزه ډېر ژر حواله شي.
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې اکثره واړه بانک نوټونه لکه سلګون، پنځوسګون، شلګون او لسګون لاس په لاس کېږي چې کاغذ یې سولیدلی، رنګ یې کم رنګه شوی او زیزه پلستر شوی وي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر مهال د زړو بانک نوټونو پر سر ناندرۍ رامنځته کېږي. دوی وایي چې هټیوالو سره یې ناندرۍ یوې خواته، خو کله چې د خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغوی زاړه بانک نوټونه ورکوي، خو کله چې دوی بانکونو ته زاړه نوټونه وروړي هغوی یې ترې نه اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته د بام د لارې نه نور عام خلک مونږ سره زړې پیسې ډېرې زیاتې راوړي. زمونږ خو مشتریان دي، مونږ ترې نه قبله واخلو یو نه، خو چې مونږ دې په حوالو کې یا په همدسو چا ته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان یو، ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلېږي، بانک ته ځي، بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي، هېڅوک دکانداران یو لرته هم نه اخلي، بېرته بانکونه والا یې درکوي خو ته بیا ورته نه اخلي.
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وایي د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلښت په موخه یوه طرحه جوړه کړې او ټولو خصوصي بانکونو، صرافانو او متشبسینو ته یې لیږلي چې له مخې یې هغه ټول زاړه بانک نوټونه د چلند وړ دي چې پخوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاست دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوي یا زورونو دفاترو ته رالیږل شوي دي، په دې کې په ډېر واضحه توګه معلومیږي هغه بانک نوټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل یې مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه تخریب شوي وي، دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک نوټونه د چلښت وړ دي، که هغه ربل ټیپ شوي وي یا د مثال
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیه غړی روح‌الله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دې تر هغې د چلښت وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مونږ خوشحاله په دې باندې چې مونږ او د خلکو منځ کې او زمونږ او د خصوصي بانکونو منځ کې دغه ستونزه ډېره پراخه شوې وه. افغانستان بانک ډېر په ځای د مواجهه او دقیق قدم واخیسته او دغه هغه لوټونه چې د بندرس او د غیر قابل استفادې هغه لوټونه یې دغه کړه په نښه کړو. نو په دې ارتباط باندې دغه ستونزه چې مخکې رامنځته شوې وه هغه حل شو. د پټه کې
په ختیځ کې د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوسني بانک نوټونه په 2021 کال د حامد کرزي د موقت حکومت پر مهال چاپ شوي ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوي وي. تر هغې راوروسته د افغانستان بانک څو ځلې نوي بانک نوټونه چاپ کړل، خو د تېرو څو کلونو راهیسې نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي او خلک په زړو افغانیو راکړه ورکړه کوي.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
الله اسماعیل زیم د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ نه غوښتنه خو ما ده د تیلو باره کې داسې دا تیل بیخي بېساري ډول باندې ګران شوي دي بازارونو کې. ولس له ډېرو غټو مشکلاتو سره مخ ده. له اسلامي عمارت له چارواکو څخه هم دا هیله ده چې دې ته جدي توجه وکړي.
قیمتي خو پر اخر اوس کې رسېدلې ده، بس اوړه په 2500 روپۍ بوجۍ 50 کیلو یې، غوړي په 10 لیتره په 1450، تیل په 1500 ګیلن، دغه ګاز په 80 روپۍ کیلو، نور خوراکي توکي غونډې په بل پسې ګران دي قیمته دي. د کابل نه مې اړیکه نیولې در سره.
تاسو پوسټ کړی و د دسترخوانونو په خاطر. زما شخصي نظر دا دی چې دسترخوانونه به صحیح ده، یو څه د مخکې نه فرق پکې راغلی، کمزوري شوي به یا به ډېر غوړ نه وي. خو روزمره د 300 کسانو ځوانانو چې هغه په افغانستان کې یوازې په اردو کې پولیسو کې په شهادت رسېدلو د منځه تلل او همداسې مقابل جانب او عام خلک خو څه کوي، د هغې مخنیوی چې شوی دی فکر کوم چې د دسترخوانونو د غوړوالي نه به دا بهتره خبره وي.
زه روح‌الله روحاني د هلمند ولایت دندالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام لرم. وروره دلته د خوراکي توکو بیې ورځ په ورځ پورته کېږي، د ښاروالۍ مسؤلین هېڅ پاملرنه ورته کوي. نو زه د عمارت د مسؤلینو څخه د ښار خصوصا د ښاروالۍ څخه دا غوښتنه لرم چې ورو دغه ته پاملرنه توجه وکړي. دلته غریب خلک دي، پر شي وس نه رسېږي، هغه بیې ورځ په ورځ پورته کېږي.
د طالبانو په راتګ سره ډېرې ستونزې هلته پیدا شوې دي چې غونډو نه غټه ستونزه دا ده چې هغه ځوانان مجبور کړي دي چې نور هېوادونو ته لاړ شي. سکون نشته، روزګار ستونزې ګڼې ورته زیاتې شوې دي. دوی په راتګ سره ممکنه نه ده چې په کم حساب چې دوی روان دي په دې حساب سره به دوی پرمختګ وکړي یا به هېواد سنبال کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سی. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه تر رسیدلیو په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو وای زانو ده لټی خبرونه مهیروي خو په افغانستان کې مازدیګر اڅلو